مازیګر څلور بجې شوې. احمد چې بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق وویل، زه د افغانستان په استازیتوب په دې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغي څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړیږي چې دوه مخي توپ کوي. فایق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فایق د په خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی، ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر احمد فایق چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام لخوا د ملګرو ملتو په دایمي استازولۍ کې دنده ترسره کوله، د مخکني استازي له استعفا وروسته په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ مشي په غاړه لري. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړې او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نه دی منلی. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم مډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو د تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرامه وزن کې د کوارټر فاینل دور په یوه سیالي کې خپل هندای سیال د پیښې په یوې ضربې سره ناکاوټ کړ. هوتک د برونزو مډال وګټه او سیمی فاینل ته لاره وکړه. هوتک په تیر آسیایي اولمپیک کې هم د برونزو مډال ګټلی او ټاکل شوی ده چې نن به خپل چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې مخامخ شي. په ناګورنو قرباغ کې د تیرو په یوه ټانک کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې اته شپېته کسان وژل شوي. د دغې جلا غوښتونکي سیمې استازي ګیګام ستیفانیان ازادي راډیو ته د اته شپېته کسانو مړینه تایید کړه او وویل چې تر اوسه یوازې د 21 قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی و چې د وژل شویو کسانو شمېر 125 تنه ښودلی و. چارواکو وویل دغه چاودنه د دوشنبې په ورځ د سټیپان کریت شار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شوه چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره پولیکو کې ولاړ وو. د یوه بل خبر له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انان لینا بایربوک له آذربایجان غوښتي چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړی ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د تیرې اونۍ د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونه ارمن تبر اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې دا اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله په لسګونو سره کم عمره افغان نجونې واده شوې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوو کوچنیو مسلو څخه هم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شو.
له افغانانو سره بشري مرستې ولې کمې شوې؟
بشری مرستې باید د سیاسي مسلو سره تړلې نه وسی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشران د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. ردی سیمې په پښتنو باندې
مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې.
دا به هم واوري.
زمون د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د متحد عربي اماراتو استازي وایي په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن 80,000 نجونې واده کولو ته اړیستي وي. لانا زکی نصیبه دا څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیمه باهوس وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. جزئیات امید زهرمل پراپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینوسی وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر 10,000 نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوي چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خړو د نړیوال پروګرام مشه سانډي مکین وای که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان په نشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې دبليو اف پی له افغانانو سره ژوند ژغورون کوم مرستو ته ژمنه ده او دوی به یوازې پرې نشتي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتلی چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړه او ان اوس خو ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولې.
عوامل لمن د دې فکر کوم چې دوی دی یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عامل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل چې دي نړیوالو سره په سیاسي مسایل وخکره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کوم کړی ده. حال دا چې دا باید داسې نه وي، بشري مرستې باید سیاسي مسایلو سره تړلې نه وي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې میلیونونه انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اړه نه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کلم د افغانانو د خوښې نه دی نه غواړي، نه دغه سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کوم ستونزې دي. هیڅ کله د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه غواړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا ترڅنګ په روغتیایي برخه کې هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولای له دغو دوو برخو بلاخره د وی مسؤلیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایي برخه کې او یا هم په روغتیایي برخه کې؟
مګوري خی خو د ادعا تر حده پورې ده. حکومتداري کې اصول هم داده چې باید ولس ته بیرته ار سره اړوي شفاف یو ولس وشي کولای پښتنه وکړي چې په کوم برخه کې حالت څنګه روان دی، وخت په وخت باندې دغه سی حالت موجود وي. له بده مرغه چې اوس حکومت یا امارات ادعا کوي چې زمونږ عواید ډېر شوي دي، کې شک نشته د پخوا په پرتله باندې د دوی هغه عواید نسبتا ډېر شوي دي. هغه په نړیوالو راپورونو لکه بانک جهاني او ځینې نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیرن تر سره کړی دی پر اساس باندې معلومه شوې چې دوی اوایت نسبتا ډیر شي. خو یو ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع د سید د اوایت په ټولولو کې دوی سید ځکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې د اوایت تر هغه پورې سید راټولوي. خو په ځینې مسلکي برخو کې دلته د مسلکي خلکو شتون هغه ضرور دی چې څه رقم ته وشي کولی دوی په هغه مسلکي برخه کې مسلکي شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځینې خلک پاتې دي په مسلکي برخه کې، یعنی پخوانی کارکوونکي دي، هغوی د ځینې یعنی دغه سیاسي او ځا سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په هغوی باندې په شکل لاشکالو باندې یو اغېز کوي. نو بالاخره د ولسونو هغه اړتیاوې د ولسونو هغه مشکلات ستونزې ورسره پورې زیاتي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوالې ټولنې یو شرط و چې باید دوی ته اجازه ورکړل شي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې بالاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په هغه دلچسپۍ باندې هم اغېز کړی دی او بلاخره خپل هغه مرستې د افغانستان سره راکمې کړي چې یو لوی لامل یې همدام دی. نو دا هم هغه څه دي چې طبیعي دی، منحیث دی. یو انسان د نړیوالې مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغوی خپلې هڅې کوي او بلاخره چې ستړي شي نو هغوی په هغه شکل چې لازمه ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق ذوق سره کوشش نه کوي چې هغوی نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپله مرسته ترسره کړي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ پخوانی رئیس خان زمان امرخیل. یو شمیر کونړیان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ پخوا د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وې. خلکو به پرې اسانه تګ راتګ کاوه، خو له نږدې دوو لسیزو فرعي لارې بندې شوي دي او ولسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کوزي پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي په ازادي راډیو ته وویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښوره پورې، د ملکنډ ویجنه پورې، د تجارو د سوداګرو جوپې قابلې به د سامانونو سره تللي. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دوی ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلی.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولی دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خوا د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل، دا یو بل جبر دی. د سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیرته خلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارزی قام دواړه تر تدې، مامون قام دواړه اړخون ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، ساتي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کومه دی زمونږه قامی مبارزه چالو ده او عوامي نشتل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلمان کې او زیه په زیه باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامي نشتل ګوند د مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لاره ډیرې وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسیو له امله بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزې پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ له دې تاسو خبر کړو.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شک بستریز روغتون جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له لنجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې له سیمې د هغو جبلي بې ځایه شویو کسانو شمیر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسیږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په دې لانجمنه جلا غوښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20015 کسان چې په زوره په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغو بې ځایه شو شاوخوا 28000 رسمن ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د یو اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 23 ارمنستان ته غځېدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه کوي له سیمې ووځي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 1500 سرتیری ټپیان شوي دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکي سیمې استازي ګیګیام سټیفا نیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یوه ټانک کې د وړمې ورځې په 14 کې د 18 کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شوو کسانو شمېر 125 تنه ښودلی و. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پرېکړه کړې چې د خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیون یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسي خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کندوز ولایت یو شمېر کروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې د پختې د کروندو حاصلات کم شوي دي. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرله پسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل دي چې سږ کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راوستی. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې سږ کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت د طبیعي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې له امله یې سږ کال په کندز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکی نیک محمد سالیزاده آزادۍ راډیو ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل یې نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلی که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه. هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصله سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 شپاړه سوه منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخته چې وو 200 شپږ سوه روپۍ وو، اوس چې ده 400 روپۍ. شریکت ته وړو 400 روپۍ اخلي او فصلونه هم چې دي پاک سوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
مو یک سر پختر میفروشم 750 روپۍ یک سر دانهدار.
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 380 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سږ کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 4015 هکتاره ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه سوي دي. د تیر کال په نسبت سږکال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړې فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
په کندز کې د پختې حاصلات کم شوي دي. یو علت یې د اوبو کمواله دی. بل لور ته د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د دغې کمیټې د افغانستان څانګې په خپل اکسپاڼه لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. خو له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبر ورکوي. تفصیل د خاطر پردیس پور راپور کې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د ICRC د افغانستان څانګې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغې کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي تر څو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. ICRC لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلي دا تریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټران ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
پاکې اوبه نشته زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپله لور مې تېره ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور مې د میکروبي شوې ده. دلیل یې هم راته وویل چې خپلې لور دې ناپاکې اوبه څښلې او مې د میکروبي شوې ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي ګلمینه بیا پاک اوبو ته لاسرسی ډېر سخت ګڼي. نوموړی وایي ورونه په زیړو بشکو کې پاکې اوبه له څه باندې یو کیلومتر لرې ځای نه راوړي.
مونږ سره له دې چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو، د اسکول پاکې اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لرې یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ او په بشکو کې مونږ ته د اسکول اوبه راوړي. او کومه څه چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه ترشې دي، مونږ مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدې معیایي امراض، مثلا استفراقات، اسهالات، امیب یا دشن پیدا کیږي په خوړلو پرته. او همچنان نور باکتریایی امراض، مثلا مورقه، مثلا حیوانی مورقه، انسانی مورقه، هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 30 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په بند کې د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې شپږ میاشتې کېږي چې د زده کړې دغه فعال د طالبانو سره بندي دی او زیاتوي هغې یوازې په دې خاطر زنداني کړی چې د نجونو پر زده کړې له بندیز سره مخالفت څرګند کړی. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد سلام. اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پوښتنه وکړي چې ولې وی ولې ټکی ولې زنداني کوي. زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا عجزې دا کوشینان دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو څخه مدا غوښتنه ده د شهیدانو او مؤمنینو پیسې ورکړي. بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 18 کاله عمر یاسین ولرې کارونه نشته که ګرځوی 6000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځولې دي. 22000 روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا 35000 روپۍ د نه دي راکړې. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دی دا سخت قیمته دي په زار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.